دا مشال رادیو دا په خبرونه کې ز ګل ایاز او میلاد نسیمی درته هر کلی وایم. دا خبری سات ته په روان خبری سات کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونه شننی تبصری او ځانګړي راپورونه هم راوړي دي. خو هر سره مخ کې د دې سات تازه خبرونه وو. لومړی د خبرونو سرټکی د لادرک بلوچستان د اتحادیه د حکومتي کمیشن راپور رد کړی دی. په سوابې کې د تحریک انصاف یو کاندید په وسلوال برید کې وژل شوی دی او د امریکا او برتانیا ځواکونو په یمن کې د حوثی یاغیانو پر اهدافو بمباری کړی ده. اوس د خبرونو تفصیل. د لادرک بلوچستان د اتحادیه وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز د لادرک کسانو په اړه د حکومتي کمیشن رپورت مسترد کړی دی. سپریم کورټ ته په وړاندې کړل شوی حکومتي رپورت کې ویل شوی چې په بلوچستان کې د لادرک بلوچستانو شمیره 2025 ده چې 2024 اتیا پکې بیرته خپل کورونو ته ستانه شوی دی. خو د لادرک بلوچستانو اتحادیه وای دا شمیره په زرګونو کې ده او په دوی کې د ډیری مړی هم مندل شوی دی. په دا غاړه پرون مشال سر په خبرو کې د لادرک بلوچستانو د اتحادیه مشر ماما قدیر بلوچ ویل چې کوم لادرک کسان بیرته راستنیږي هم نو زیاتره پکې ذهني معذوران دي.
تقریباً 8000 کسان دا وقت بے درکه دے دا رنگ راضی مشتر رجسٹرڈ کئی دا اس موج اسلام آباد کمیشن تاستولے اس نور زائے ہم موج آستو اقوام متحدہ تاستو امینیسٹری انٹرنیشنل تاستو.
خو بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان اچکزی د جنوري پر لسمه په کوټه کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې په صوبه کې د محل سالور سوا او دوه شپېته کسان لادرکه دي چې ځینې پکې د وسلهوالو ډلو سره ملګري شوي او ځینې بیا بهرني هیوادونو ته تښتېدلي دي. وایس فار میسنګ بلوچ پرسنس دا شمیري ردبي او د کال 2009 رئیس یې د جبري لادرکه خلاف د احتجاج په توګه د کوټه پرېس کلب مخې ته احتجاجي کیمپ هم لګولی دی. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د فروری پر اتمه عام انتخابات ترسره کیږي په سوابې کې تحریک انصاف یو کاندید په وسلوال برید کې وژل شوی دی. پولیس چارواکي وایي چې نه پیژندل شو وسلوالو پرون په سوابې اډه کې په انتخاباتو کې د تحریک انصاف د نومان شاه خالد په ګاډي ډزې کړې دي او هغه وژل دي. د پولیسو په وینا بریدګر په تیښته کې بریالي شوی دي. تر اوسه چا د برید ذمہواري نه منلې. دا پیښه له هغې څو ساعته روستو رامنځته شوي چې په شمالي وسان کې یو آزاد انتخاباتي کاندید کلیم الله په ګډون درې کسان وژل شو. په همدغه ورځ په یو بل برید کې د بلوچستان په تربت کې د مسلم لیگ نون کاندید هم زخمی شوی وو. د یادونې وړ ده چې تېره اونۍ د وزیرستان په ټپي سیمه کې د قومي اسمبلی د پخواني غړي او ملي جمهوري غورځنګ د مشر محسن داوړ په کاروان برید هم شوی وو. د پاکستان ولسمشر د سپریم کورټ د جسټس اعجاز الاحسن استعفا منظوره کړې ده. دا د سپریم کورټ دویم جج دی چې په یوه اونۍ کې دننه استعفا ورکوي. جسټس اعجاز الاحسن پرون ولسمشر ته په خپل استعفا لیک کې د څوکۍ پرېښودو وجوهات نو ښودلي. خو لیکلي وو چې د سپریم کورټ د جج په حیث نور کال کار کول نه غواړي او د عین لاندې له خپل څوکۍ استعفا ورکوي. د ولسمشر ماڼۍ نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې جسټس اعجاز الاحسن د اساسي قانون 109 او 206 یو مادې له مخې استعفا ورکړي او ولسمشر د نگران وزیر اعظم انوار حق کاکړ په مشوره منلې ده. اعجاز الاحسن د روان کال په اکتوبر کې د چیف جسټس قاضي فایز عیسا د کاري موده تر پوره کېدو وروسته د سپریم کورټ تر ټولو مشر جج پاتې کېده او هغه به چیف جسټس جوړېدو. د اعجاز الاحسن د استعفا وروسته به جسټس منصور علي شاه په اکتوبر کې د سپریم کورټ چیف جسټس وي. د جنوري پر لسمه د سپریم کورټ یو بل جج جسټس مظاهر علي نقوي خپل څوکۍ استعفا ورکړی و. په نوموړي د درغلي او د تورونو یو مقدمه هم د سپریم جوډیشل کونسل تر اوریدنې لاندې و. په هغه مقدمه کې پر نقوي تور پورې شوی و چې ځینې جایدادونه او مالی حسابونو تر ګټل شوو پیسو زیات دي. خو نوموړي پر هغه لګول شوي ټول تورونه رد کړي ول. د پیسو نړیوال صندوق IMF پاکستان ته د 200 میلیون ډالرو پور ورکولو منځوري ورکړی ده. د پاکستان مالیه وزارت پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د IMF اجرایوي بورډ د جنوري پر 11 د پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو د پروګرام لومړی بیا کتنه بشپړه کړه او هغه هیواد ته یې په سمدستي توګه د 200 میلیون ډالرو د ورکولو اجازه ورکړې ده. پاکستان له هغه وخت راهیسې د پور د شرطونو پوره کولو لپاره په پړاوونو کې د برېښنا، تیلو او ګیس په بیو کې دولتي رعایت ختمولو ته دوام ورکړی دی چې ورسره په هغه هیواد کې د انرژي بیې لوړې شوې دي. پاکستان له 2009 کال راهیسې له اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په همغه کال یې د پیسو نړیوال صندوق سره د شپږ ارب ډالرو د پور درې کلنې تړون لاسلیک کړی و. او امریکا او برتانیا په یمن کې د حوثی یاغیانو پر اهدافو بریدونه کړی دي. د امریکا دفاع وزیر لورد آستن پنځبا نو وخت په اعلامیه کې ویلي چې په سره سمندرګي کې په نړیوالو بیړو د حوثی یاغیانو د بے ثباتونکو او خطرناکو بریدونو په جواب کې د امریکا او برتانیا فوج د استرالیا، بحرین، کاناډا او هالند په همکاري په یمن کې د حوثیانو د کنټرول لاندې سیمو کې پر فوجي اهدافو بریدونه ترسره کړي دي. آستن خبرداري ورکړه چې حوثیان خپل بریدونه ونه دروي د ډیر نور تاوان سره به مخ شي. خو حوثی یاغیانو ګواښ کړي چې د امریکا او برتانیا له هوایي بریدونو سربیره به په سره سمندرګي کې له اسرائیل سره تړلي کښتۍ هدف ګرځوي. ایران هم په حوثی یاغیانو باندې د بریدونو په غبرګون دا کار د یمن د حاکمیت او ځمکني بشپړتیا سرغړونه بللې ده. دا د مشالو خبرونه. خبرونه مله مشال رډي واوریدل او کچر سروان غړي تر پای پاته شي نو د نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل به هم واوري. د بلوچستان حکومت د لادرکه بلوچستان د خپلوانو د اتحادیه لخوا سپریم کورټ ته وړاندې کړي رپورت رد کړي دي. شنن کې وای باید حکومت دا مسله جدي واخلي. دا پاکستان نگران وزیر اعظم انوار حق کاکړ په خبر کې پولیسو ته په وینا کې ویلي چې وسلوالو ته سخت جواب ورکوي. خو خود سیاسي چارو یو شنون کې په دې اړه سر نظر لري.
دغه وجوهات معلوم کی چې دا قسم له واقعیاتو مخنیوي به موږ څنګه کوو او دا واقعیات کیږي نو کومې خامې دي، حکمې کوتاهي دي چې موږ د دې مخنیوي تر اوسه پورې نشو کولای.
د پاکستان یو شمیر ګوندونه په دې اړه باور لري چې ګواکې د فروری پر 3 به اعلان کړي انتخابات په رښتیا هم په خپل نیټه ترسره شي. ځوانان له انتخاباتو څه ته ملي؟
څوک د پښتون د پاره خبره کوي، د پښتون د امن د پاره خبره کوي، د پکار د چمنګ ټول هغه ته اوټ کاست کو
مصلي حالات کې چمنګ ګورو دا کوم سيناريو روانه دلته امید نشته دي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو ل مشال رادیو سره اوسې. مشال لري تاسو غوږی خبري ساتي او څنګه تاسو خبرونه کوم باوریدل. د بلوچستان حکومت د لادرکه بلوچستان د خپلوانو د اتحادیه لخوا سپریم کورټ ته وړاندې کړي رپورت رد کړي دي. د اطلاعاتو صوبایي نگران وزیر په هغه رپورت کې وړاندې کړل شوی شمیرې بې ځای بللې دي. د دوی په وینا دومره خلک نه دي لادرکه لکه سمره چې بلوچ فعالان ادا کوي. خو د لادرکه بلوچستان اتحادیه بیا د بلوچستان د صوبایي حکومت دا غبرګون غندلې او رد کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې رسو کې د بلوچ لادرکه کسانو موضوع له هغې رسو توده شوه چې بلوچ افعالانو له تربت څخه اسلام آباد ته لاریون وکړ او هلته پر لتوهلې دي. نور تفصیل له کوټې نه د مشال لوی خبریال ایوب ترین راکوي.
په بلوچستان کې د لادرکه بلوچستانو د خپلوانو د اتحادیه وایس پر بلوچ میسنګ پرسن لوري په دې ورستوي کې د پاکستان و سپریم کورټ یا سترې محکمې ته وړاندې شوی هغه حکومتي رپورت په کلکه سر رد شوی دی. په کوم کې ویل شوی دی چې په بلوچستان کې په تیرو 12 کلو کې 2025 کسان لادرکه شوی دی. په دوی کې 2004 اتیا کسان بیرته خپل کورو ته راستانه شوی دی. په دې ترڅ کې د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جانت سگزی د جنوري په 10 نیټه په کوټه کې وایو خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت ویلو چې په صبح کې 425 کسان داسې دي چې هغه وسم لادرکه دي. په دوی کې د نوموړي په خبره زیاتره د وسلوالو ډلو سره په غرو کې دي او ځینې بیا و بارني هوادو ته تښتېدلې دي. خو د وایس پر بلوچ میسنګ پرسن مرستيال مشر ماما قدیر بلوچ د جنوري په 10 نیټه د مشالډو سره په خبرو کې د جان اڅکزی دا اداوی په سختو ټکو سره رد کړې او ویل چې کوم لادرکه خلک بیرته راستنیږي په هغه کې زیاتره په ذهني توګه مزوران سوي دي
تقریبا 8000 کسان دا وخت بے درکه دي زتا ته یو دا رنگ دا خلک دا راضي دا هم بے درکه دي دا رنگ راضي مشرر رجسٹرڈ کای دا رنگ خل 70000 دي او بیا آزادی دا نن د دې ورور ناس دي دا اوس موږ اسلام آباد کمیشن ته استولې اوس نور ځای هم موږ استو اقوام متحده ته استو امینیسټری انټرنیشنل ته استو دا رنگ رجسٹرڈ کسان اوی آزاد دي
او څو کسان ما مار غلي دي بیرته خو
2019 نن پورې 1500 کسان راغلي دي اول مهیش په دې ته یل کړی دي نو می محمد عارف دي د دې کور معلوم دي نه تا دي نه پتا دي ولی ذهني طور دی بالکل ختم شوی
په دې اړه مشکل ده بلوچستان د اطلاعاتو د نگران صوبای وزیر جان چگزی سره تماس ونیوی نو هغه د جنوري په 12 نیټه مشال ریډو ته وویل چې په پاکستان کې د پاتا لادرک کسانو شمیره یوازې 800 ده کوم چې د ده په خبره دا د هندوستان برطانیې او په امریکا کې د لادرک کسانو د شمیر په مقابل کې ډیره لږ ده
کمیسیون چې کم جوړ شوی وو د هغو فیګرز کم سي پر حقیقت باندې ولاړ دي د پاکستان د سترې محکمې ته وړاندې کړي دي د هغو له مخه ټوټل 10000 لادرکه کسانو په دې کې 8000 برته پیدا شوي دي په مجموع کې د پاکستان ټوټل کم لادرکه کسان دي هغه تقریبا 800 ګڼل کیږي د دې رپورټ تر مخ او د بلوچستان پاک له ویل کیږي چې 400 کسان دي په دې 400 کې اکثریت چې دي دغه کسانو دي چې هغه اورپ کې دي او هغه یا په نور هوادو کې یا څوک مړسول تقریبا اویا عملیه کړي دي په دې کې 200 عادي وګړي وژلې دي او تقریبا 40 د حکومتي ځواکونو ځوانان وژلې دي نور نو چې کوم شمیره چې هر څوک وایي دا هیڅ بنسټ نشته
په پاکستان کې د لادرک کسانو په اړه د ټاکل شوی کمیشن لخوا په دې وروستیو کې یو رپورټ و سپریم کورټ ته وړاندې شوی دی په کوم کې چې دا هم ویل شوی دی چې په پاکستان کې تر ټولو زیات لادرک کسان د خیبر پښتونخوا سره تړاو لري چې شمیره د رپورټ له مخې 4.5 ده خو دلته ډېری کارپوهان په دې باور دي چې د لادرک کسو کسانو شمیره د حکومت د شمیرې څخه زیاته ده لکن چې څومره حکومت شي یا مني د هغو کسانو د میندلو لپاره په کار دي چې ځانګړي ګامونه پورته کړل سي په کوټه کې د بلوچستان نامتو خبریال شهزاده ذوالفقار وایي که حکومت و دې ستونزې ته په سنجیدګۍ سره پاملرنه وکړي نو دا هوارېدلی سي
نو باید سونه دي هغه راولي په کوټ کې دغه پیش کی کاغوی وایي 500 افغانستان کے ناس دی دا ایران کے ناس دی دا سوئٹزرلینڈ کے ناس دی دروغ دی گورنمنٹ یا گورنمنٹ یا ادارہ چی اگر گریزان دی نو خو بیا خلق چا خبر منی دا خبر منی چی دا زراو کسان کے دی اوزمج پہ انفارمیشن کے دا دی گائے وقت چی اگر ناراض چی بلوسان دی چی پا لندن کے ناس دی کا سوئٹزرلینڈ کے ناس دی دا ہوئی سر چی کم خبر ہی کئی اگوئی لسٹونه ورکی دوی منی چې او موږ دای لکو 1500 د 1600 د 1600 د دغه دک دوی دا منی کوټ کې دا و منی کدا مسله همیشه لپاره دا ختم سی
د دې ونی ورده چې د وایس پر بلوچ میسنګ پرسن لخوا د کال 2009 رئیس د احتجاج په توګه د کوټ پرس کلب و مخته احتجاجي کیمپ لګیدلې او د یخنی په موسم کې د درو میسل لپاره دا کیمپ د کراچی پرس کلب و مخته بدل شي خو د ماما قدیر بلوچ په خبره د دوی احتجاج 1300 ورځو څخه اوس اوښتی دی دغه وروسته کله چې د ماما قدیر بلوچ زوی جلیل ریکی څوک چې په یو بینک ملازم وو په کال 2009 کې د کوټ څخه لادرکه شوی وو او درې میاشتې وروسته مړی مندل شوی وو ځکه چې د لادرکه کسانو په اړه د حکومتي کمیشن په یاد رپورټ کې دا هم ویل شوی دی چې په هیواد کې د لادرکه کسانو 291 مړی په تیرو څو کلو کې مندل شوی دی
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو ته تاسو وګورئ. د پاکستان د ګران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ ویلي چې وسلوالو ته سخت ځواب ورکوي. نو موري پرون په خبر کې د پولیسو یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې وسلوال بے ګناه خلک او ماشومان وجني خو دوی ترې نه ویریږي. نگران وزیر اعظم زیاته کړه چې حکومت یې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د پولیسو ترڅنګ ولاړ دی. د موردا سرګندونې په داسې محل کړی دی چې روانونه په خیبر پختونخوا کې پر پولیسو دریو جلا جلا حملو کې تر لسو زیات سرتیری وژل شول او یو شمیر نور ژوبل شول. نور تفصیل له خبره غلام غوسره کوي.
په پولیسو د روستیو وسلوالو بریدونو په تناظر کې انوار الحق کاکړ د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسلوالو د برید ذکر هم وکړو او زیاته یې کړه چې وسلوالو د امنیتي سرتیرو ترڅنګ بیګناه خلک او ماشومان هم وجلی دي او ریاست به د دوی په ځد خپل ځوابي عملیات جاری ساتي.
اس شهر مې 25 قتل کیے انہوں نے کس نبی کے نام پہ.
په دې خار کې دوی ماشومان وجلی دي. د کوم نبی په نوم دوی هغه ماشومان ټوټه ټوټه کړی وو. د دوی نه مونږ نه یریو. کلس بریدونه کوي نو زر واری به ځواب ورکوو.
10 حمله کریں گے 1000 بار جواب دیں گے.
د خیبر پختونخوا پولیسو ته په وینا کې انوار الحق کاکړ د وسلوالو بیانیا ناسمه وبلله او پولیسو ته په مخاطب کولو سره یې زیاته کړه چې پر روان دی جنگ کې تاسو د سمی لاري په اعتماد او یقین سره خپل مبارزه جاری وساتئ او حکومت د ترګری په ضد په جګړه کې د پولیسو ترڅنګ ولاړ دی. په امنیتي حالاتو نظر لرونکو خبريالان او شینون کې وایي پولیسو ته د وزیر اعظم انوار الحق د ډاډګیرنی او د وسلوالو په ضد د پولیسو د قربانو او عقیدت د پیرزوونو د وړاندې کولو ترڅنګ د پولیسو د استعداد او مراعاتو زیاتولو ته هم پاملرنه پکار ده او د ترګری په ضد کوټه دی تګلارې جوړول پکار دي. په پیښور کې خبريال او شینون کې شمس مومن په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې وایي
د وزیر اعظم صاحب دوره خو خپل ځای باندې خو خبره ده. مطلب دا چې یو طرف ته غم راځي د خیبر پختونخوا د حکومت سره د پولیس ډیپارټمنټ سره، بل طرف ته د غوي حوصله اوچته ول او د غوي بتا د شفقت او د مين او د همدردۍ اظهار کول پاغه والا باندې بالکل بجا او صحیح ده. خو په کار دا چې زمونږه کم دغه شانتي مشران راځي نو په زیر دي چې هغه صرف غم راځي او کې د پولیس ډیپارټمنټ سره غوي له په کار دي چې هغه دغه وجوهات معلوم کی چې دا قسم له واقعیات نیوی به موږ څنګه کوو او دا واقعیت کیږي نو کومې خامې دي حکمې کوتاهي دي چې موږ د دې مخنیوي تر څو پوري نشو کولای. هاي حکم د جدید ټکنالوژي او نوي هتیار چې د پولیسو ورکول دي، کم قسم له تربيت کمې دي، کم قسم له په ګوريلا وار کې انټرنیشنل ایکسپیرینس شې ده، دا غینه به موږ څنګه फायदा اخلو.
خبريال شمیم شاهد وای د وسلوالو د فعالیتونو قابو کولو لپاره د پولیسو او استخباراتي ادارو شریکه همکاري زیاتول پکار دي او د کوټري تګلاري جوړولو لپاره سیاسي مشرانو سره هم مشاورت پکار دي.
بد قسمته نه د ریاست پاکستان کوټلي پالیسی نشته د ترهګرۍ د ختمولو لپاره، د تشدد ختمولو لپاره، د ولسو د پوجانو د پولیسو د تحفظ لپاره غټه مسله ده چې په ریاستي ادارو کې ډیر زیات اختلاف دی، تعاون نشته، کوآرډینیشن نشته. دا اعتماد بالا بال کیږي چې سیاسي مشران مخې ته راشي. سیاسي مشران د بده مرغ پریدي نه.
نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د خیبر پختونخوا پولیسو ته په داسې محل ډاډګیرنه ورکړی دا او د دوی د قربانو ستاینه کړی دا چې د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د جنوري په 8مه د پولیسو په یو غاړي په بمی برید کې د مړو شمیره اوس 8 ته رسیدلې ده او د باجوړ د بمی برید نوړاندې د تحریک طالبان پاکستان لخوا په پولیسو او نورو امنیتی سرتیرو بریدونه زیات شوې دي او په اسلام آباد کې د شخړو او امنیتی مطالعاتو د مرکز د 2013 د راپور تر مخه تیر کال په پاکستان کې په مجموعي توګه د وسلوالو په فعالیتونو کې د 90% نه زیاته اضافه ریکارډ شوی و.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.
مشر لري تاسو غوږی تر ورو ده خبر ازلی د پولیسو د مشر له دفتره د کارکړګدګي په خبر شوی کلنی رپورت کې ویل شوی دی چې په تیر 2023 کال کې پولیسو په هغه ځله کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې بریالي توبونه ترلاسه کړی دي او په دې رستو کې تر ډیره حد امنیت پر ځای کړی دی. بلخوا د خیبر سیاسي او مدني فعالانو ویل دي چې هغوی د پولیسو له کاروایانو مطمئن نه دي او هلته په تیر سمو ده کې د نامنې غني پیخي رامسته شوی دی او ولسی وګړي هم اوس هم په ویره کې ژوند کوي. نو تفصیل له خیبره فرحات شینواری راکوي.
په دې کالنی رپورت کې ویل شوی چې د خیبر ضلع پولیسو په دې تیر کال 2023 کې د لټون د عملیاتو په محل پاړه جمرو تیراو لنډ کوتل کې لږ تر لږه 1503 اشتهاري ملزمان او مطلوب وسلوال گرفتار کړي. د خیبر ضلع پولیسو په دې رپورت کې ادعا کړې چې په دې ضلع کې د عملیاتو په محل خوښه یو سلووی تمانچې دیرش اس ام جی ټوپکې سباندی وزر دانی کارتوس 220 هند گرینیډ یا لاسی بمونه 455 مارچر ګولای دروشت ماینونه او د بارودو ډک 15 واسکټونه په خپل ولکه کې اخیستي او اوس امن او امان صورتحال تر ډیره حد پورې خښوي. د پولیسو دا رپورت لیکي چې په دې تیر یو کال کې د مختلفو چاپو پر مهال سباندې 3000 کیلو چرس، 2500 کیلو هیروین، 1200 کیلو آیس یا میتم فیټامین او سباندې 4000 ګرام مختلف کیمیاوي مواد هم په خپل ولکه کې خستي. د خیبر ضلع سیاسي او مدني فعالان بیا وایي چې پولیسو به تر خپل وسه پورې د وسلوالو او د نشه یي توکو خرڅونکو پر ضد کاروایانې کړې وي خو دوی ترې مطمئن نه دي. د خیبر ضلع یو سیاسي مشر هاشم خان پردای مشال ریډیو ته وایي چې په تیر کال 2023 کې فی وژنې شوی او بیا د نشئی توکو په استعمال کې هم سکمای نه راغلای
او بل د امن و امان په بوره کې چې دوی چې دوی وکول کې امن و امان په دوی وکول کې څومره ټارګټ کېلنګ شو په دوی وکول کې څومره خلک اورک شو ټولو نه غټه بدامنی خو دادو چې بوړې په چوک نه خلک چات شي بیا نه پولیس روي نه دی بل چې سره یې پاتې نه لګيږي. نو امن و امان دغه څنګه برقرار کړي چې امن و امان دومره خ دای په تیرو کې اپریشن شروع دی خلکو کړي کړي په دجمی کې په خیمو کې اوسېږي او بسرو سامان لکه هیڅ سہولت وته نشته میدان کې به تاسو کتلی وي چې ورس پورس ایسيون زیوتیږي پډریون زیوتیږي نشایون زیوتیږي دغه کومه ځا کنټرول په بوندې وروسته په کورو چې کومه دای په داشي کې کمای روتلای دی ایسو ډیلرونو کمای روتلای دی ایسو چې کم څکوي چې هغه کمه دی.
یو بل سیاسي او مدني فعال صدیق خان وای چې په باړه کې وس هم سوداګر ولسی وګړي په ویار کې ژوند کوي
د بتخوره کلونه د سرمایدارو لکیږي د کوربوريون لکیږي نو او چې کنځو کې امن نیوی غسر مې له خطرې ویل کسنګ تاسو د روزانه په بنیاد باندې وینو په ومو کې ډېر زیات تشويش ته قومي مشر وو جوړ شو پولیس ټارګټ شول مختلف واقعیت په دلوګه کې وشول.
په 2023 کې د خیبر ضلع په باړه تحصیل کې د تحصیل په ودانې په ځانمرګو بریدونو کې الکتر لگا سلور تنه وژل شوی وو او په جمرود کې په یو جماعت کې د 14 په پیخه کې د پولیسو یو اډیشنل اس اچ او وژل شوی وو او همدارنګ په تیرا کې په یو مر پیخو کې د پولیسو اف سی زواک او پوز سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوریدلې ده. د پاکستان امنیتي ځواکونو تیر کال 2023 نومبر میاشت کې په تیرا کې د وسلوالو پر ضد یو وار بیا تازه عملیات پیل کړي او مختلفو برخو نه لږ تر لږه 300 پورې کورنۍ هم بې کوره شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کي په ګوګل پلي او يا اپ ستور کي او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ته تاسو وګورئ د پاکستان حکومت وايي پر امنیتی ستونزو سربیره به عام انتخابات په خپل ټاکل شوی نیټه یعنی د فروری پر اتمه کیږي. د اطلاعات او نگران وفاقي وزیر مرتضی سولنګي په اسلام آباد کې انتخاباتي کمیشن لغړو سره تر ملاقات وروسته ویل چې په 2008 او 2011 کلونو کې د انتخابات پر مهال امنیتی حالات اوس مهال پرتله زیات خراب ول، خو د هغه سربیره انتخابات شوی ول. دا په داسې حال کې ده چې په دې رسو کې د خیبر پختونخوا بلوچستان په ځینو سیمو کې د راتلونکو انتخاباتو پر احتمالي نوماندانو بریدونه شوی چې ځینو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتې ده. نور تفصیل اسلام آباد راشد خټک راکوي.
د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي ویل دي چې په ملک به انتخابات په خپل ټاکل شوی نیټه تر سره کیږي. سور زوړاندې په سینټ کې د انتخاباتو لزندولو په اړه یو قرارداد منزور دونه پس هم د ویلو چې انتخابات د سینټ په قرارداد نه زندول کیږي او صرف الیکشن کمیشن اف پاکستان دا اختیار لري چې په دې حق له کومه فیصله وکړي. بل سم جنوري د الیکشن کمیشن اف پاکستان د یو غړي د لیدونه پس د یو ځل بیا په خپل وخت انتخاباتو په تر سره کېدو ټینګار وکړو او خبر اعلان ته د خغوی د بختنو په جواب کې وویل انتخابات پر تجارت پورس پاتم فروری تر سره کیږي. مونږ تر دې په خراب حالاتو کې انتخابات کړی دي. اوس 2008 او 2013 کالونه ډیره ښه ده. ما چې حلف واخیستو او په سبا د کابینې غونډه وشوه نو هغې نه تر اوسه پورې مسلسل د الیکشن کمیشن سره په رابطه کې یم چې سیاسي ګوندونه د خپلو حتمي کاندیدانو نومونه اعلان کړي نو انتخابي هلې ځلې به هم زیاتې شي. اوس خو چاته دا هم معلومه نه ده چې ګوند به ټکټ ورکوي که نه. زما په خیال ټول سیاسي ګوندونه هلې ځلې شروع کوي.
تمام جماعتیں اپنی سرگرمی شروع کر رہی ہیں.
پیښور کې آزاد خبریال رفت الله او رگزی وایي چې د امنیت توجه پړه د وزیر اطلاعات خبرې سمې دي ځکه چې په 2008 او 2013 کې راترګرو حمله او چودنې ډېرې زیاتې وي او په سوونو خلک پکې وژل کېدل، خو دا ځل د انتخاباتو د ځنډولو وجه بل ده.
څومره پرې چې د لکه د امنیت وضع دی یا د امن او امان خبره ده نو یقینا دا یو چیلنج خو دی، خو ما په خیال باندې دینه غټه یو ستونزه چې دی هغه دا دی چې یو سیاسي ګوند چې دی دا هغه کاونټر کول دي یا دا هغه مینج کول دي. یعنی زه د پاکستان تحریک انصاف ګوند خبر کوم چې څومره پرې دا سیاسي ګوند چې دی دا کاونټر شوی نه وي، دا مینج شوی نه وي. نو ما په خیال باندې هغه ټایم پرې چې دی په د الیکشن باندې چې دی دا هغه چې کوم مطلب دی لکه دا غیر یقیني کیفیت دی برقرار وی.
په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خالص سلطان هم دغه نظر لري، خو دی وایي چې د انتخاباتو په ځنډولو کې بهرنی هوادونه هم د پاکستان د اسټابلیشمنت حمایت کوي.
ترې خوشکسمتی دام ده د اسټابلیشمنت چې فلحال چې کم بیرونی قوتونه دي کاغه په ګلف کې دي که سعودي دي که امارات دي یا په امریکا ده، ان دوی هم فلحال د عمران خان نه غواړي. انو دوی ته ودین دی کنټری حالات برابر نه دي او ملک نه بهر هم پی ٹی آئی دپاره حالات برابر نه دي ځکه دا الیکشن ډیلی دی. نه الیکشن به کیږي زما خپل ذاتی خیال دادې، خو فی الحال صداغه ما ته څه آثار نه ښکاري ځکه چې پی ٹی آئی د منې کول دی سره ټوله منصوبه ټوله طریقې کار هغه ناکام شوه.
سمو د وړاندې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم ویلو چې د امنیت ته وځي او د واورو لوځي په اتمه فروری په انتخاباتو کې د خلکو برخه اخیستل ګران دي. چې تر هغه وروسته په سینټ کې آزاد غړي سینټر دلاور خان یو قرارداد هم د انتخاباتو لزندولو په اړه وړاندې کړو. په قرارداد کې هم امنیت او یخ موسم د عذر په توګه وړاندې شوی وو، خو په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارک علی وایي چې دواړه پلمې دومره اهم نه دي چې انتخاباتو لزندولو سبب شي. د پدې حق له مشال رډیو ته ویل
په کال 2008 کې او په کال 2013 کې د دین حالات ډیر زیات خراب وو، د شتګردي چې کوم واقعیت وو د دین ډیر زیات بد حال وو. نو په هغه وخت کې هم انتخابات شوې دي نو او باقي د موسم خبره ده، نو دا هم لکه خاص وزر نه دی چې هغه په وجه دی دومره یو لوی یو عمل چې روان شوی دی دومره لوی پروسس هغه دی ودرولی شي یا دی هغه دی وزنډولی شي. خو به هر حال خبره دغه ده چې دا کومه واقعیه ده، کومه د پاکستان تحریک انصاف هوا ده را روان انتخاب باکه کې د ووټینګ، نو په دې باندې لګونت کې تشویش لري زموږ اسټابلیشمنت.
د سینیټر دلاور خان د قرارداد نه پس د جماعت اسلامي غړي سینیټر مشتاق احمد خان هم د سینیټ په سیکرټریټ کې یو قرارداد جمع کړی دی چې په خپل وخت انتخاباتو ترسره کولو غوښتنه پکې شوې ده. بلخ د اطلاعاتو وزیر د خبرو په وخت هم په وزیرستان او تربت کې په انتخابي امیدوارانو حمله وشوې چې په وزیرستان کې آزاد کاندید ملک کلیم الله خان د خپلو دو ساتونکو سره پکې اووژل شو او په تربت کې د مسلم لیگ امیدوار میر اسلم بلی د پکې ژوبل شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی او د روانې کړي نوې برخې ته راوړئ. تاسو یو څو خبرونه مهمې برخې وې. د لادرک بلوچستان د اتحادی وایس فار بلوچ مسنګ پرسنس د لادرک کسانو په اړه د حکومتي کمیشن راپورت مسترد کړی دی. سپریم کورټ ته وړاندې کړل شوی حکومتي راپورت کې ویل شوی چې په بلوچستان کې د لادرک بلوچستان شمیره 2025 ته چې 2024 اتیا پکې بیرته خپل کورونو ته راستانه شوی دی. خو د لادرک بلوچستان اتحادی وایس دا شمیره په زرګونو کې ده او په دې کې د ډېرې مړی هم موندل شوی دی. پولیسان د اطلاعاتو نگران پزیر جان چکزی د جنپورې په لسمه په پټه کې خبري کانفرنس ته ویل چې په صوبه کې دا مهال اصلور سبا دوه شپېته کسان لا ترکه دي چې ځینې پکې د وسلوالو ډلو سره ملګري شي، ځینې بیا بهرني هیوادونو ته تښتېدلي دي. پتا چل کې چې په پاکستان کې د فروری پاتمه عام انتخابات ترسره کیږي. په سوابۍ کې د تحریک انصاف یو کاندید په وسلوال برید کې وژل شوی دی. پولیس چارواکي وایي ناپیژندل شوو وسلوالو پرون په سوابۍ اډه کې په انتخاباتو کې د تحریک انصاف د نوماند شاه خالد په ګاډي ډزې کړې دي او هغه وژل دي. تر اوسه چا د برید ذمہواري نه ده منلې. دا پیښه له هغې څخه وروسته شوه چې په شمالي وزیرستان او په بلوچستان کې هم په کاندیدانو بریدونه شوي دي. د پاکستان ولسمشر د سپریم کورټ د جسټس اجاز الحسن استعفا منظور کړې ده. دا د سپریم کورټ دویم جج دی چې په یوه ونه کې دننه استعفا ورکوي. جسټس اجاز الحسن پرون ولسمشر ته په خپل استعفا لیک کې د څوکۍ پرېښودو وجوهات نو ښودلي. د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف پاکستان ته د 200 میلیون ډالرو د پور ورکولو منځوري ورکړې ده. دا خبره د پاکستان د مالی وزارت پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلې ده. او امریکا او برتانیا د یمن کې د حوثی یاغانو پر اهدافو بریدونه کړي دي. دا خبره د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن پنچ بنا وخت په اعلامیه کې کړې ده. دا خبرونو لندیزمو واول د ساسو هم د نور رپورټون په لور اگرزم. په تاسو حال کې چې د امریکا د بهرنو چارو وزیر سمیتا خپل د یوې ونې سفر پایتا ورسو له غزي بیا هم د جګړو راپورونه ورکول کیږي. انټونی بلینکن د سیمې د هیوادونو له مشرانو سره د غزې تر جګړې وروسته د فلسطینیانو د دې قلمرو د بیا رغونې او حکومتوالۍ په اړه پر پلانونو خبرې وکړې. په غزا کې د روانې جګړې و نویمه ورځي دا او د حماس تر ولقي لاندې د غزا روغتیا وزارت هلته د مر جوبلې تازه شمیري هم خبرې کړې دي. نور تفصيل په دې رپورت کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن منځنی ختیځ ته خپل وروستۍ بیړنۍ سفر پرون پای ته ورساوه. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د راپور لمخي امریکایي چارواکو ادعا کړې چې د مصر له ولسمشر عبد الفتاح السیسی سره په کتنې کې له حماس سره د اسرائیل تر جګړې وروسته د غزې د بیا رغونې د طرحې او د هغې د ادارې په باب د پراخ سیمهیز ملاتړ په جلبولو کې یو څه بریا ترلاسه سوې ده. بلینکن په دې سفر کې د عرب او اسلامي هیوادونو د ځینو هغو مشرانو چې مخکې د دې طرحې له پایل سره لیوالتیا نه شووله رضایت ترلاسه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د یوې اونۍ سفر پر مهال د ترکیې، اردن، قطر، متحده عرب اماراتو، سعودي عربستان او بحرین له رهبرانو سره د غزې په باب پر پلانونو خبرې وکړې. دا لکه چې په اکتوبر میاشت کې د اسرائیل او توندلارې ډلې حماس ترمنځ جګړه پیل شوې سیمې ته د بلینکن څلورم سفر و. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکي دغو هیوادونو او یونان چې بلینکن هلته هم سفر درلود په پلانونو کې د برخه اخیستو ژمنه وکړه، خو تر اوسه د دغو هیوادونو د مشخصو ونډو په باب پریکړه نه ده سوې. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې په غزه کې د پیل شوې جګړې نن جمعه 9 ورځې پوره سوې. د جګړې په دوام د اسرائیل پوځ پرون پنځشنبه د غزې تړانګې په مرکزی برخه کې په وروستۍ حمله کې خپل لاس لرل رد کړل. د چهارشنبه په ورځ پر یوه امبولانس په حمله کې څلور روغتیایي کارکوونکي او دوه نور کسان ووژل سول. د اسرائیل دفاعي ځواکونو د فرانسې خبري اژانس ته په ویلامه کې ویلي د دوی د معلوماتو له مخې پر دې سیمه د دوی لخوا کومه حمله نه ده سوې. د فلسطین سترې میاشتې ټولنې ویلي چې د غزې د مرکز د دیر البلح په دخولي برخه کې د دوی پر امبولانس د اسرائیل په حمله کې شپږ کسان وژل سوي دي. د سره صلیب او سترې میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون مشر جوګن چاپاګن دا حمله د نمنلو وړ بللې ده او وژنې یې په کلکه غندلې دي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د امریکا متحد ایالتونه او اروپایي ټولنه د حماس توندلارې ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د توندلارې ډلې حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون پنځشنبه ویلي چې د اکتوبر له 10 پرونه جګړه کې 23,409 فلسطینیان وژل سوي او 95,604 نور ټپیان سوي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید یا رد کړي نه دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماخام تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خبرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,015، 12,110، 12,380 او 14,500 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 او بیا د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اوریدل شي.
مشال رادیو ته تاسې وګورئ. د بشری حقوقو د سازمان نړیوال سازمان یو واری بیا ویلي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت د خرابۍ خواته روان دي. دغه بنسټ په 2023 کال کې د نړۍ د بشری حقوقو د وضعیت په اړه په یو راپور کې چې پرون خپور شوی و ویلي طالبانو له بشری حقوقو او په ځنګل ډول د خزو او نجونو له حقوقو پراخي سرغړونه کړې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو اعلامیه کې د حجاب نه رعایت کول په تور د خزو او نجونو په خپل سری نیونو جبر اندېښنه هم خوده ده، خو د طالبان حکومت د یوناما د اندېښنه بی ځای بللې ده. نور هل په دې رپورت کې و.
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ یو ور بیا د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت ناوړه وباله. دغه بنسټ په 2023 میلادي کال کې د نړۍ د بشری حقوقو د وضعیت په باب د خپل راپور په یو برخه کې ویلي چې طالبانو له بشری حقوقو په ځنګړي ډول د شوزو او نجونو له حقوقو پراخي سرغړونه کړې دي. په دغه راپور کې چې د پنځمه پورز خبر سره غلي چې افغانستان یوازنی هیواد دی چې شزی او نجونی پکې د منځنوي او لوړو زده کړو به برخې دي او شزی پکې په کورونایو او بهرنیو ماسوسو دغه راز د ملګرو ملتونو په ادارو کې لکار کولو مناسبي دي. د بشری حقوقو د څار سازمان ویلي چې شزی په افغانستان کې د بیان په ازادي او تګ راتګ کې هم له محدودیتونو سره مخامخ دي. دغه بنسټ په وینا د طالبانو چارواکو محلي رسنۍ او د بیان ازادي لا محدوده کړې ده او د خبريالانو د بشري حقوقو د مدافعانو او د مدني ټولنې د فعالانو لدې جملې د معترض شوزو خپل سری نیونی زیاتې کړې دي. د راپور په دوام کې له قانون هاخوا وژنو ته هم اشاره شوې چې په وینا یې د طالبانو ځواکونو د افغانستان د تیر حکومت د امنیتي ځواکونو غړي نیولي او وژلې دي. ملګرو ملتونو د 2023 کال په اگست میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې د 2023 کال له اگست میاشت راهیسې له قانون هاخوا لږ تر لږه اتیا وژنې، خپل سری نیونې، د شکنجې او ناوړه چلند څه باندې 144 موارد او د طالبانو لخوا د تیر حکومت د کارکوونکو او امنیتي پرسونل د جبري ورکاوي پیښې ثبت شوې دي. طالبانو مخکې دغه ادعاوې رد کړې وې. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پخوانی کمشنر اویان شکر الله مشکور له طالبانو غواړي چې په هیواد کې بشري حقونو ته درناوی وکړي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بشري حقونو د نری آیات د ناوړه پایلو په باب وویل.
په داسې حال کې چې طالبان لا هم د نړیوالې ټولنې پر مرستو متکی دي او بشردوستانه مرستې تر بل هر وخت افغان بې وزله ولسته ډیره اړینه ده. د طالبانو لخوا بشري حقونو ته نه درناوی او د دې ارزښتونو د نه رعایت په صورت کې به د طالبانو مشران د ملګرو ملتونو له تور لسته ونیوستل شي. پر دې ډلې د لا فشار او تحریمونو په صورت کې به یو ځل بیا د دوی لمنځه تلل تضمین شي او له بله پلوه به د دې حالت په دوام سره افغان ولس له لوی بحران سره مخامخ شي.
بل لوري ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونامه په افغانستان کې د حجاب د نر آیت په تور د ښځو او نجونو د خپل سرو نیونو په باب سخته اندېښنه وشوده. یونامه پرون پنجشنبه په ویلامیه کې ویلي داسې اسناد یې ترلاسه کړي چې شي طالبانو د جنوري میاشتې له پیله په کابل او دایکنډي ولایت کې ځینې ښځې او نجونې د هغه څه له کابل نیولې چې دوی د حجاب نه رعایت ګڼي. خود طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یونامه دغه اندېښنې بې ځایه بللې دي. شغلی مجاهد پرون په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې افغان ښځې په خپل حجاب رعایتوي او فشار ته اړتیا نسته او د هغه په وینا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکوونکو له چا سره زور زیاتی نه دی کړی. خو تر دې مخکې د طالبانو ځینو چارواکو تایید کړی و چې ځینې ښځې د حجاب د نر آیت په تور نیولې دي.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننې او تبصری هم اوریدای شي.
مشال د تاسو غوږی پرون د خوست په صبریو او یعقوبیو کې د قومي مخاورو په مزګړیتوب د دوه کورنۍ یو پخوانی دښمنی چې شپږ کسان پکې وژل شوی او درې نور پکې ژوبل شوی بل په دوستي بدل شو. پر دې مهال د دښمنۍ دواړو خواو پر سوله خوخي سرګند کړه او لنور خلکو هم غوښتل چې د خپل راتلونکو نسلونو د مستقبل لپاره دی بدای ختم کړي. په دې اړه نو تفصيل د مشالړو خبريال نجيب الله خلا کوي.
د خوست ولایت صبروي او یعقوبی پولیسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ د ځمکه پر سر رامنځته شوی اتلس کلنه دښمنۍ چې د دواړو لورو شپه کسان پکې وژل شوی او درې عام خلک پکې ټپیان شوی ول د قومي مخورو او ځایي مسلحینو په منځګړی توپ به دي ختمه او د پښتني دود لمخې د قومونو او مشرانو په مخ کې د دښمنۍ ټوپې اړنګ کړي. د مسلحینو د جرګې یو غړي انجنیر قیوم مشال وروړیتو ویل
مسایل په دقت سره وڅېړل شي وری دلشی دانا چی وازی خلکو نه فشار رول شي چې فشار لامل شي نو د هر څه خبره بل خیره داسي وری دلشی چې دوی تم کنيات پویر کړل شي د هر خبره دلیل او منطق دوی ته جوړ شي چې دلیل او منطق ویل شي او مقابل کې ځواب ویل شي نو داسي مسایلو کې بیا دا مسایل ممکن دي چې حال شي.
یا د دښمنۍ چې د مشرانو او مسلمانو په حال زلو حال فاصل شو د مرحوم جمعه خان او مرحوم حضرت ګل د کورنۍ ترمنځ و دواړو جانبو له نور خلکو هم غوښتل چې د ځان او خپل راتلونکو نسلونو د حسین په خاطر دښمنۍ پای ته ورسوي. د جمعه خان د کورنۍ یو غړي قمر زمان وویل
دا مسئله د توپک لیلیارې یا د دښمنیو د دغه لیلیارې نه حل کیږي دا د خبرو د لیلیارې حل کیدای شي.
د بدی دواړو لوري دا هم وایي چې دښمنۍ د خیلو لورو د کورنۍ د غړو د ژوند ټول اړخونه اغیزمنوي او دښمندار په محتاجی ویره سخت احتیاط باندې خنو کې وخت تیروي. د حضرت ګل د کورنۍ یو غړي اسد الله ویل
دی بدای داس یو ژوند دی چې مسته په آرام ژوند نه لري، حتی تر دې پرچې شپې به مسد داس وشکای چې دې طرف نه به مسد دیوال طرف نه به څوک راوځي څوک به ولي یا دې طرف البته چې مسد یو سکند ته دی آرامای دی سکون ژوند نه لري چې ته مسد دا احساس وکړي چې زما مسد په داس کې د سکون ژوند لرم.
قومی مخور وایي کچی د ترپی خمخ کې داوا او لانجلرون کې خپل مسلې مشران سره شریکی کی او له هغه پښته دود او دستور او سوري د حل غوښتنه وکي خبره تر وسلوالو شخړو او دښمنۍ نه رسیږي. د صبر یو قومی مخور حاجی حاکم صبری وویل
هر سخته چې وي خامخا حل لري، نو که مخکې د دې نه چې نوې مشکل ته ورسیږي یا نوې نور زرغونی که حقوقی مسائل وی تیشه چی وی باید مخی دینا غمو خوڑل شی اما اکور وشی دا با دی چولی منطقه بلکه دی افغانستان پا خیر بوی دا.
پلو یا پکتیا و پزانگلی دول خوز که دزمک و غرون و دخت و پرسر دی قومون و خیرون و کرانه ترمنز لانجه و دخمنه اوگ دا مخی نلری. دی دخمنه و دی خلق جوان لستونز و کرون و سرمخ مخ کرده. خب دی ورستوی که دی هری دول پارا کخوخونه دیر شویدی.
دا مشال رادیو
دا مشال رادیو تاسې غوږی د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر او د پاکستان تحریک انصاف پارلمنټری مرستیال مشر محمود خان ویلي چې په هغه صوبه کې روانې نامنې ته په کتو مناسب نه ده چې د فروری پر اتمه دي انتخابات وشي. نوموړي پرون په سواد کې خبرانو ته ویل که حکومت پر دې هر څه سربېره د انتخاباتو فیصله کړی وي نو دوی به پکې برخه اخلي. بلخوا حکومتي چارواکي او ځینې سیاسي ګوندونه وایي چې په پاکستان کې امنیت دومره خراب نه دی چې انتخابات وځنډول شي. نور تفصیل له سواته د مشال لوی خبریال نیاز احمد خان راکوي.
په ملک کې پاتمه پرولای عام انتخاباتو اعلان شوه. انتخابات ته د میاشت نه هم کمی ورځې پاتې دي، خو بیا هم بعض سیاسي ګوندونه، سیاسي مشران او امیدواران شک کوي چې انتخابات څه وخت هم ځنډولای کېدای شي. د پاکستان تحریک انصاف پارلمنټری مرستیال مشر او پخوانی د صوبه خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د جنوري په 11مه نیټه سواد سیدو شریفي هم په دا اړه یوې سیاسي غونډه کې خبریالانو ته ویلي چې پاتمه پرولای د انتخاباتو اعلان کول مناسب نه ول، ځکه چې ډېر سیمو کې موسم یخ دی او بیا په خیبر پختونخوا کې امنیت وضع هم ښه نه ده.
نو امنومان بالکل تشویشناک ته دي چې کوم نشته دا خبر بالکل زیات مټ کومه او الیکشن ډیلی شي نو موږ ته ماته سټکې پاکستان تحریک انصاف پارلمنټریان ته ځکه چې موږ سره ټایم ډیر کم وو پارٹیز نیو جوړ شوی وو خلک رابطو کې اوسم دي ټایم ډیر کم دی سبب پورا ټایم دی کوم سره لګ ټایم نو راغله نو پارٹی باندې نو مچته شي.
خو بل خو اسواد کې خبريال سلیم اتر وای چې با سیاسي ګوندونه نه غوړي چې پاتمه پروري انتخابات وشي او د هغې واضح مثال په خیبر پختونخوا او پنجاب کې زمینی ټاکنې نه کول او عام انتخابات هم د خپل وخت نه وروسته اعلان کول دي.
دوی ته خپل هغه سیاسي چړې چې دغه مخ ته معلومه ده چېرې دوی ته خلک اوټ نه ورکي او کسنګ تاسو نن ګوري چې نن پخوانی کم سابقه سی ام خیبر پختونخوا محمود خان څنګه ویل چېرې چری الیکشن پاتشی نو مونږ ته با ټایم میلاو شو زنګ پارٹی چې دا غلکه نوې ده او مونږ په پای کې خپل کمپین په خان دا سره کوم مطلب دغه خلکوم په دغه یری کې دي چېرې کوس په دې ټایم کې الیکشن کیږي هغه دوی ته میننګ فول نه ده هغه دوی ته ودا بنور کوي. په 2008 کې کتا سو ګوري په ملکی او بیا خصوصا په خیبر پختونخوا کې سمره سخت حالات دماکی به کیدی او د شمیر دماکی به نه بیا زمنګ سوات او خیبر پختونخوا کې ډیر زیات وي نو په هغه حالاتو کې چې الیکشن شوی د زما په خیال په دغه جواز باندې
دلن محاله حکومت اطلاعات و وزیر مرتضی سولنگی د جنوري په 9 نیټه اسلام آباد کې ویلي چې د ملک امنیت دومره خراب نه دی چې انتخابات وځنډول شي. دوی وایي چې انتخابات به په مقرره نیټه اتمه پروري کیږي او د هغې لپاره ټولې تیاری شوې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په پاکستان کې د فروری اتمې عام انتخاباتو لپاره یو شمېر سیاسي ګوندونو خپل کمپاینونه پیل کړي دي او بیلابیلو سیمو دورې کوي. په پاکستان کې یو شمېر داسې ځوانان شته چې په اول ځل د ووټ کارولو جوګه شوي دي. دا چې د ځوانان د راتلونکو انتخاباتو څه تمې او هیلې لري د مشال خبریال وسیم سجاد په پیښور کې له ځینو ځوانانو سره غږېدلې او هغوی خپل نظر سداسې ورسره شریک کړی دی.
زمانوم چې کم دی میا شفقت الله دی
د نن سوا وخت کې چې وګوري پاکستان چې کوم سچویشن دی کوم حالات دی نو اوټ کاسټ کېدل تم چې کوم دی د سړی زړه نه کیږي په دې نن سبا حالاتو کې چې تو وګوري چې مطلب د چاله اوټ ورکم چا ته اوټ کاسټ کوم دی کې لکه مطلب داسې څه کنډیډیټ نشته ښه کنډیډیټ چې تیو ته کاسټ کې نو زه خو خپله باندې دا وایم چې څوک د پښتون دپاره خبره کوي د پښتون د امن دپاره خبره کوي د پښتون د مخکې تلو دپاره خبره کوي پکار ده چې موږ ټول هغو ته اوټ کاسټ کړو.
زما نوم ګل امیر خان دی. یار جی زما خو ته بالکل څه امیدونه نشته چې زما د ووټ به څه اهمیت وي په اوسني حالاتو کې چې موږ وګورو دا کومه سیناریو روانه دلته زما خو ته بالکل څه امید نشته دی. ووټ ډېر چینجز په معاشره کې راولي که موږ وګورو ډېر ډېر څه کولی شي که موږ چېرته صحیح سړي ته ووټ ورکړو هغه زموږ لپاره ډېر ښه کارونه کولی شي ایجوکیشن کې هیلتھ کې نور چې موږ وګورو ډیولپمنټل کارونو کې دغه چینجز راوستی شي چې موږ یو ښه کس ته ووټ ورکړو. خو زما د بیا هم څه امید نشته دی.
زما نوم ابراهیم دی کوم زخه خیل لنډ کوتل تعلق ساتم. د هغې باوجود عوام خلکو سیاست والله ووټ ورکي هغه په هغې ټیم ورته هر څه ووایي خو بیا چې ووټ واخلي حاصل یې کړي نو اسلام آباد ته لاړ شي هلته پراته وي پښتون ته بیا ګوري نه. کم کس چې پښتون ته ګوري کم کس چې پښتون دپاره کار کوي ووټ د هغه حقدار دی.
زما نوم طفیل محمد دی او زه د دیر سره تعلق لرم. خو بیا مونږ کوشش کوو چې ووټ داسې یو کس له ورکړو چې هغه زموږ د فائدې دپاره وي د قوم خدمت کولی شي ځکه چې مونږ داسې خلکو له ووټ ورکړو داسې خلک مخکې بوځو چې هغه بیا د قوم او د عوامو خدمت نشي کولی. داسې مونږ مشرانو مخکې ووټونه ورکړي دي چې داسې کسان یې سمیانو ته لیږلي دي چې هغه بیا شکار نشي کولی. سنه سبا د حالات چې کم روان دي دا به سنه سه سټیبل شي زمونږ اکانمي ډېره ډاون شوې ده دا به لږه برابر شي او د مرګ د حالات به سنه سه برابر شي داسې امید هم شته.
د مشال ریډیو د خالی ورسي 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوې نړۍ
په پاوکم یو بجا
د کرخې په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګر
په دونی مو بجو
باډي وی
په دریو بجو
پام کوا
په سلور نیمو بجو
د مشال پنوم
په پینزو بجو.
مشال لیتو تاسو غوږی په تور خو کې په دې رسو کې د انلاین یا انټرنیټ په ذریعہ د مال وړونکو گاډو د سب سیستم چې وی باک نومي کې خراب شوی و چې لوجي د افغانستان او پاکستان ترمن د مال وړونکو گاډي ولاړ پاتې ول سوداګرو ویل چې دغه کار دوی ته ډیر تاوان رسول دي. اوس چارواکو دا سیستم بیا فعال کړي خو تاجران وایي دا نظام باید دومره نازک نه وي چې په بیا بیا خرابېږي. دوی له حکومت او سوداګرو ته د زحمت پر ځای د اسانتیاو برابرولو غوښتنه هم کړې ده. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي سوداګر وایي چې په تورخم کسټم کې د مالونو کلیر کولو او د محصول جمع کولو لپاره لګول شوی وی باک په نوم آنلاین سیستم کې تکنیکی خرابې راغلي او د سره دوړخیز تجارت درې ورځې پورې ولاړو او ډېر اغیزمن شوی. په تورخم کې یو سوداګر مجیب شینوار وایي چې هلته په آنلاین سیستم کې تکنیکی کی خرابی د سوداګرو پلانونو ته زیان رسوي.
د نت د سلو کېدو وجنه او وی باک سیستم چې کومو صحیح پروسس نه کېدلو نو ظاهر خبره امپورت ایکسپورت دواړه طرف ته مشکل وي او هغه عمل چې کوم په منټونو لري اګنټو کې شینو هغه ورځو ته ورسګي دواړه طرفه تجارت باندې د دې اثر خمخور زګي تجارتي او پلانینګ جوړ کړی وي او هغه مطابق د خپل کنسایمنت لري خپل تجارتي سامان خپل ځای ته رسول غواړي نو په هغه کې بیا داسې ټیکنیکل بېچ کله مخې تراشي نو هغه په کلیرنګ عمل کې په کسٹم عمل کې ریکاورډ جوړ شي او دغه وجنه هغه چې کمپلیننګ وي نو هغه ډیسټرب شي او دغه سي تجارت ته هم نقصان ورسېږي.
د تورخم د سوداګرو اتحادیه مشر ایمل خان مشال ریډیو ته وایي چې دی وی باک سیستم خرابې سره سره هلتا سکینر هم هر وخت خراب وي او د سره هم بیا ګاډي ولاړ وي او افغانستان ته په وخت نشي وخته
تقریبا په
دی دو ہفتو کی پچلری ساتہ کی اتل اصل گنٹے سکینر خراب دی جی جدید سکینر دراوڑی چدا ترخام کی دا ایکسپورٹ امپورٹ کاروبار تیز کڑے سی کم ترخام نا تر علی مسجد پور سم لینڈ گاڑو اولیار دے جی کی منتا مسئلہ دا ترخام کی دا سپیس تا چ مثال مسر سپیس دونر نشتا کنسٹرکشن روان دے او او نہ با چ منکل دا گاڑی کسٹم ایجنٹس کلیئر کا نو دا پو 0.1 بانی ایف سی پو اغه کی ډیر زیات چیکنگ کا چې میرا بنی او کی دا ایف سی سمرا دا چیکنگ تیز کا او مثال خپل سٹاف زیات کا نو دا ستون زبا حل سی گیٹ پاس ایشو سی گیٹ پاس ایشو کی دنه بعد دا گاڑی زر تزر افغانستان تا واوڑی کله کانټا بانه کی چې کانټا خراب کله پاکستان سکینر بانه کی چې سکینر خراب ته
په تورخم کې د امپورټ ایکسپورټ گاڑو دا تنظیم چاره د پاکستان د رسد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سیل ته حواله شوی د نېشنل لوجستیک سیل جنرال مینیجر کرنل ریټایرډ عزیز خټک مشال ریډیو ته په یو استولی پیغام کې ویلي چې هلته د ایشیایي ترقیاتی بانک په مالی مرسته د یو جدید ټرمینل په جوړولو باندې کار روان دی او چې دا سرته ورسی نو د کسټم امیګریشن او مالونو کلیر کولو دفترونه به ورسره زیات شي او جدید ماشینونه او سکینر به هم پکې ولګي او دا ټول ستونزې به ورسره هوارې شي په تورخم دروازه د پاکستان او افغانستان ترمنځ په لویه کچه تجارت کېږي او یو اندازې مطابق نن سبا پرې د ورځې سبا باندې 800 د مالونو ډګ ګاډي پاکستان نه افغانستان ته وړي چې په دې کې د پاکستان خپل مصنوعات یعنی ایکسپورت مالونه او بیا له کراچۍ تورخم ته وړل شوي افغان ترانزیت ټریډ مالونه هم شامل وي. فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو تاسو وګورئ د روانې کړي اخري رپورت په لور ساسې پام را ګرځوم. د کوټې بلوچستان پوهنتون او بیوټیمز پوهنتون یا آی ټی یونیورسيټي یو ځل بیا له مالی مشکلاتو سره مخامخ شوې ده. د بلوچستان پوهنتون استادان او ادارې ملازمین وای له تیرو دریو میاشتو راهیسې میاشتنی تنخواه نه ده ورکړل شوې چې له کبله یې هغوی احتجاج پیل کړی دی. بلخوا د بلوچستان حکومت ویلي چې د پوهنتونو د مالی ستونزو د هوارې لپاره یې له مرکزي حکومت سره تماس نیولی دی او هیله لري دا ستونزه به ډېر ژر هوار کړي. نور تفصیل د ایوب ترین په دې رپورټ کې اورو.
د مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون کوټې د استادانو د اتحادیې مشر ډاکټر پروفیسر کلیم الله بړیچ وویل چې د تعلیمي ادارو مالی ستونزې هوارول د حکومت لومړی ذمہ داری ده.
زموږ د نومبر د میاشتې 2023 تنخواه نیمای راکړل شوې ده. د دسمبر د میاشتې د 2023 تنخواه نه ده راکړل شوې. نن دا دی 10 جنوري ده، لیکن زموږ ملازمینو استادانو ته تنخواه نه ده ورکړې. موږ مطالبه کوو صوبائی گورنمنٹ سرا شاغدی دا یونیورسٹی دا مالی بحران دا ختم دو دا پارا بیل آؤٹ پیکیج بر کی دا مرکزی حکومت سرا موجودہ نگران وزیر اعظم زمج دا یونیورسٹی سر سبق ویل دی داغ سر خواس کو چ مہربانی ہو کی یونیورسٹی آف بلوچستان اور دا صوبے نور یونیورسٹیاں تا حکومت ہو کی انڈومنٹ فنڈ درا کی بیل آؤٹ پیکیج درا کی
پلپلوتا کوٹ کی دا بلوچستان دا سائنس اور ٹیکنالوجی پونتون بیوٹمز ہم یو زلبیا دا مالی مشکلات سره مخ شوی دی چې لامل او استادانو ملازمینو ته د تیرو څو میاشتو راهیسې یوازې نیمه نیمه تنخواه ورکول کیږي. د بلوچستان د ساینس او ټیکنالوژي پوهنتون د سیول انجینرینګ د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر سعید مندوخیل راته وویل چې د تیرو دو میاشتو راهیسې د پوهنتون د 2000 څخه زیات استادان او ملازمین پر نیمه نیمه تنخواه گزاره کوي.
مالی مشکلات بیا اوورال سیستم تعلیم دی پر هغه باندې سره دال واجی ټیچران د مینټلی نوی ریلیکس نه دی ریسرچ کولای ریسرچ انسینټیوز د پاکستان په ټولو یونیورسيانو یو کې ور کوي د ټوله دنیا د اصول دی سی ریسرچ دوی پروموټ کوي. نو د ریسرچ ومد کې سو کې شو ریسرچ کوي یو ریسرچ پبلیکیشن یې راځي یو مقاله ولیکنو دا په مد کې دوی یو سر په یو کولې هغه په لدا څلور کلوز خزمش غنسته زمش په یونیورسيټي کې دا کاټ کړی دی. بلې خوا ته بیا ګورنمنت وایس یونیورسيانو د خپل انکم زیات کینو د یونیورسيانو د انکم وایي د ذریعہ خو نو د سټډنټ فیس نه په دې غریب صوبې کې ست فیس زیات کې نو سټډنټ به بيخي اوس ډېر کم راځي ډېر کم خلک یې پوډولای سي بیا به دا بيخي مزید پسې کم سي.
د نوموړي په خبره چې د اطلسم ترمیم وروسته د یونیورسيټانو زیاتره مالی او انتظامی واک اختیار د مرکز څخه و صوبو ته ورکول شوی دی چې لامل یې صوبو یونیورسيټانو خو زیات کړی دی، لکن د دوی لپاره بودیجه یا بجټ هغه په خوانی یې شي دی. په دې ترڅ کې د یاد پونتون د ملازمینو د اتحادیې مرستیال مشر آفتاب عالم او مشال ریډیو ته وویل وویل چې د پونتون آمدن کم دی او خرچې زیات دي.
په دې کې زموږ د سټوډنټو پیسې هم ورواچې د دوی فیسونه نور څه کم د آمدن ذرایع دي. دا ګډ دي په ګډې کې 1500 میلیون او زموږ اخراجات 2300 میلیون. نو 800 میلیون آن ایوریج زموږ سالانه ډیفیسټ دی چې جوړاږي او د حل لارې نشته. موږ دا غوښتنه کوو چې صوبایي حکومت د زموږ ګرانټ دا مخکې اوو یونیورسټي وي د دغو ګرانټ 2.5 ارب روپیو له 2.5 نن باید چې دا ګرانټ 10 ارب ته ورساږي. لیکن د دې یو ترتیب نشته. یونیورسټیانې له 50 ته 150 ته ورسېدلې ګرانټ پاغځي ولاړ دی. نو زموږ غ یو ډېره سنجیده مسله ده.
خو د بلوچستان حکومت ویلي دي چې د صوبې د یونیورسټیانو یا پوهنتونونو د مالي مشکل د هوارولو په خاطر یې د مرکزي حکومت سره تماس نیولی دی چې دغه ستونزه د همیش لپاره هواره کړي. په دې اړه د بلوچستان نگران وزیر اطلاعات جان اڅکزي راته وویل چې په دې ترڅ کې به وزیر اعظم انوار لکاکړ ډېر ژر یو مهم ګام پورته کړي.
موږ هڅه کوو چې دا ستونزې ژر حل کړو. د دې لپاره وزیر اعظم چې د 15 ارب بجټ اعلان کړی دی چې دا کومې یونیورسټیانې دي هلته د تنخواه مسله ده دا حل کړي. دا نور ستونزې حل کړي نو ډېر ژر به انشاءالله دا یونیورسټیانو د دې ستونزې به حل شي.
د بلوچستان پوهنتون کوټ ترڅنګ د بلوچستان د ساينس او ټیکنالوژي یونیورسټي هم د تیرو 2 کلو راهیسې د مالي مشکلاتو سره مخ ده چې له امله د یادو یونیورسټیانو یا پوهنتونو استادانو او ملازمینو په وار وار احتجاجونه او مظاهرې کړي دي او د دې په نتیجه کې د زده کوونکو تعلیم 2 ځله تر اغیز لاندې راغلی دی.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی اکړی او تبصری پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.